The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio Day
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جو ودا سم مجاهد جواد لمړی په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیره وینډی شرمن با نن د اکتوبر په 8 نیټه د افغانستان پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې د زیاتیدونکو واټن ختمولو لپاره په یو دو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسیږي. افغان سوداګر وایي د کندهار ولایتي ادارې لخوا د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې لټل کېدو سره دوی ته درانه اقتصادي زیانونه وختي او سیګار وایي پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ګواکې له ځان سره یې له هواده پیسې وړي دي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیره وینډی شرمن با نن د اکتوبر په 8 نیټه د افغانستان پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې د زیاتیدونکو واټن ختمولو لپاره په یو دو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسیږي. څېړونکي د وینډی شرمن د سفر د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په برخه کې خورا مهم بولي. ورسپانه ډان په واشنگټن کې د سفارتي سرچینو لخوا لیکلي چې دا به پاکستان ته د ولسمشر بایدن د ادارې په واکیل راتلو وروسته د کوم امریکایي لوړ پوړي چارواکي لومړنی مهم سفر وي. وینډی شرمن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن له وروسته د بهرنیو چارو د وزارت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي ده. افغان سوداګر وایي د کندهار ولایتي ادارې لخوا د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې له تړل کېدو سره دوی ته درانه اقتصادي زیانونه وختي دي. د غلار د تیرې دوشنبه ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تکراتګ او سوداګرۍ په وړاندې تړل شوی ده، خو پاکستان وایي لاره د دوی لخوا نه تړل شوی. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونو خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونو موټرونه بند پاتې دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بینا وای د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. خاغلی بینا زیاته کړې په بولده کې د وچې او تازه میوې او سبزیجاتو موټران ولاړ دي، هغه غاړې ته هم ولاړ دي. د بولدک د دروازې له خطره موږ په ډیره ستونزه کې یو. د ټولو خلکو هیله داده هر څومره ژر چې کیږي دا لاره خلاص شي. د کندهار د تازه میوې د اتحادی مشر حاجی نانی آغا ویلی د سپین بولدک چمن لاره د تړل کېدو له امله د تر ټولو زیات زیان باغلرونکو او د تازه میوو سوداګرو ته رسیدلی دی. سیګار وایي پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ګواکیل ځان سره یې د هیواد پیسې وړي دي. د رویټرز خبري ادارې د راپور له مخې د افغانستان په بیارغونه کې د امریکا ستر مفتش جان سوبکو د شروع چرشنبه په ورځ ویلي دي د هغه دفتر به د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکیل اشرف غنی د هیواد پرېښودلو پر وخت له ځان سره په میلیونونو ډالر وړي دي. غنی ویلي و چې کابل یې ځکه پرېښی چې د وینې تویدو مخه ونیسي او هغه راپورونه یې رد کړي و چې له ځان سره یې زیات اندازه پیسې وړې دي. خو دا څنګه نشته او له همدې امله کانګرس د سوب کو له ټیم څخه غوښتي دي چې دا مسله روښانه کړي. په سلګونو افغانان د شوروي چرشنبه په ورځ وروسته له هغې په کابل کې د پاسپورټ دفتر ته ورغلل چې طالبانو یو ورځ مخکې وویل دوی بیرته د پاسپورټونو ورکول پیلوي. د رویټرز خبري ادارې په یو راپور کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په دغه مهال یو شمیر خلک وهلي ډبولي ترسو د دوی په وینا نظم پر ځای کړي. طالب چارواکو ویلي چې د پاسپورت ورکولو بهیر به د شنبې خالي په ورځ پیل کړي. د پاسپورت ورکولو خدمات په آکس کې طالبانو له قبضې وروسته په ټپه ولاړ و چې له عمله یې په زرګونو هغه کسان په هیواد کې بند پاتې شوي چې غواړي په هر تولاړ شي. د ماهر رسولي په نامه یو تن چې د پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ و رویټرز ته ویلي چې خلک لالهان دي او څوک نشته چې دوی ته ووایي څه وخت ورشي. طالب چارواکو په دې اړه دمګړی څه نه دی ویلي. په کاناډا کې د افغان کډوالو لومړی ډله ځای پر ځای شوې ده. په کابل کې د افغان حکومت له سقوط او د طالبانو له قبضې وروسته کاناډا اعلان وکړ چې دوی به 40,000 افغان کډوال ومني. په کاناډا کې د افغان کډوالو لومړی ډله په داسې حال کې ځای پر ځای شوې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا څلورمه څپه روانه ده. کاناډا ته نوي رسیدلي افغان کډوال په ټورنټو کې 14 ورځې په 15 هوټلونو کې قرنټین شوي، واکسینونه ورکړل شوي او بیا تر هغې وروسته د کاناډا په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. کاناډایي چارواکو ویلي چې له افغان کډوالو سره مرسته خاصه ځانګړتیا ځکه لري چې کاناډایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شوي او هلته له افغانانو سره نږدې اړیکې جوړې شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت د شروع چشمبي پورزو ویل دوی د پخوانی حکومت د زینو هغو چارواکو سمایزو کسانو د ملکیتونو د پلورلو لپاره تیارې نیسی چاچی په زینو حالاتو کې حتی په کلونو خپل د برېښنا لګښتونه نه دی ورکړي. ترو نیوز دا هم ویلي چې د افغانستان د برېښنا شرکت دغه اعلان د نهه شنبه پورز وکړ او دوی هم وویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا له درکه د ګاونډیو هیوادونو څخه 28 میلیونه ډالر پور وړی دی. د برېښنا شرکت ویلي چې د دغې کمپنۍ شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ په داسې چارواکو پور پاتې دی. دوی دا هم ویلي چې د پخواني جمهوري حکومت له سقوط وروسته د عایداتو راټولېدل 80% کم شوي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلی په دې خبر نه دی چې د پاکستان د حکومت او د قانون غرزول شوی تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شوی. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې د پاکستانی طالبانو لزینو ډلو سره مذاکرات پیل شوی دي او په دې کې د افغان طالبانو مرسته هم شامل ده. چېرونکو وایي پاکستانی طالبان د نړیوالې ترهګرۍ ډلې القاعده په مرسته جوړ شوی دي او په پاکستان کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو ذمہوار هم دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا او سمته مهم راپورونه پر لور ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وینډی شرمن با نن د اکتوبر په 8 منېټه د افغانستان پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې د زیاتیدونکو واټن ختمولو لپاره په یو دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسیږي. چېرونکو د وینډی شرمن د سفر د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په برخه کې خورا مهم بولی. په دې اړه بشپړ حال د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
ورسپانې ډان د امریکا د خارجه چارو د محکمې د ویان لخوا د جاری کړی شوی بیان په اساس ویلي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر وینډی شیرمن به سبا له د اکتوبر په 8 منېټه اسلام آباد ته راسي. دان اخبار په واشنگټن کې د سفارتي سرچینو د خپلې لیکي چې دا به یو مهمه او د بایدن انتظامی په واکه دراتلو روستو د کم امریکایي چارواکي پاکستان ته لومړی دوروي. وینډی شیرمن د امریکا د خارجه چارو د وزیر انټونی بلینکن د پاس د خارجه چارو د محکمې تر ټولو اعلی چارواکی دا اخبار په واشنگټن کې د سرچینو د خپلې لیکي چې دا سفر په افغانستان او ټول سیمه کې د شبي پرمختګ په تناظر کې مهم ګرځول کیږي. ورسپانډان په امریکا کې د پاکستان د سفیر اسد مجید خان له قوله وای دا یو مهمه دوره ده او هغه زیاتوي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو د خپل منځ دلچسپي او اندېښنو په سانګو کې د دوه اړخیزه همکاري په مضبوطولو او د ته د لا نور وسط ورکولو طریقې لټول کیږي. ورسپانډان د سرچینو د خپلې د حمله کلی چې د صدر بایدن انتظامیه به د پاکستان سره خبرو کې په سلورو نقطو توجه ورکوي. په دې کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، په افغانستان نړیوال بندیزونه، افغانستان ته رسایي او د ترهګرۍ ضد د همکارۍ چارې شامل دي. اخبار د سرچینو د خپلې لیکلي امریکا غواړي چې د نړیوال ټولنې مخ کې باید پاکستان د طالبانو حکومت تسلیم نکړي او د دې پر ځای امریکا غواړي چې پاکستان د ټول شموله حکومت بشري حقوقو د خزو او جنکو تعلیم ته د اجازه ورکولو په ګډون په لانجمنو ماملو باندې د طالبانو په دریس کې د نرمخ راوستلو لپاره خپل هڅې جاری وساتي. امریکا غنی چې دغه چارو په اړه د طالبانو په دریس کې بدلون به د طالبانو په انزور مثبت اغیزې ولري او په ملګرو ملتونو کې به د هغوی د منلو لپاره لاره هواره کړي. د نړیوال چارو سیلنکار او د پیښور پهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوته وای دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې افغانستان لا اوس هم د بدلون د پړاو نه تیریږي او طالبانو یو ځل بیا زړې پالیسیانې خپلې کړي.
په یو طرف کمګورو نو دا واقعي دا چې اوس هم امریکا داری کوي چې د پاکستان یو رول په افغانستان پر دې ایمرجنګ سټیشنز کې هغه ریکوایر دی، هغه لا اشتغل په کار دی. نو دا یو داسې اهم بزنسري دی د پاکستان ته او هغه د دې د سیاستدانانو سره زموږ د وزیرانو سره زموږ نور کوم خلک دي واکداران دي دا غوښتل ملاقات کوي. نو واقعي دا یو ډېره زیات انکریجنګ خبره ده په ریلیشنز کې ک طالبان هغه مخاطب ناشي د 90 بیا د شانت د وست او د امریکا لپاره خطر جوړیږي نو په دې ټایم کې واقعي د پاکستان فیکټر ډېر زیات اهم دی هغه به دی کنټرول ساتي
د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر وینډي شیرمن په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې په دې ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د حالاتو تور په امریکا لګولې وو امریکا او نړیواله ورولي هم په پاکستان باندې د افغان طالبانو د ملاتړ او هغوی سره د کومک تورونه لګوي او وایي د پاکستان د دغه ملاتړ لکبله طالبان د دې جوګه شول چې په افغانستان کې شلکلن جمهوریت حکومت لمنځه یو سی پخوانی سفارتکار اسد دورانی وایس اف امریکا ډی وته وای په دې دوره کې به د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ په دواړو خیز اړیکو او په ځانګړي ډول د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کیږي
افغانستان ظاهر ده دا مهمه موضوع دی او په دې چې امریکا د افغانستان څخه وته د کو دایبه ډېر مده پورې د افغانستان څخه بار نه کوي آیسولیشن امریکا په ګټه کې نه ده افغانستان کې یا د افغانستان ګاونډیان وګورئ سره هغه چې وی خالي پاکستان پاتې شي دوی خپل یوړی کې ساتل شي ایران سره د دې د غاړې کې د نشنه د رشیا سره د ټینشن دی چاینا سره هم هغه سره ټینشن دی خو د پاکستان به امیت شي دی سواسي
د امریکا د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن د 13 سپتمبر په 14 نیټه ویلیو چې پاکستان په افغانستان کې یو شمیر ګټې لري چې ځنې پکې د امریکا د ګټو سره په ټکر کې دي او ویلی امریکا با غواړي چې پر روانو اونیو کې له پاکستان سره خپل اړیکو ته بیا کتنه وکړي
د واشنگټن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلی په دې خبر نه دی چې د پاکستان د حکومت او د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شوی تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې د پاکستاني طالبانو له ځینو ډلو سره مذاکرات پیل شوی دي او په دې کې د افغان طالبانو مرسته هم شامله ده چې ورن کې وایي پاکستاني طالبان د نړیوال ترهګری ډلې القاعده په مرسته جوړ شوی دي او په پاکستان کې د ترهګری د یو شمیر پیخو ذمہوار هم پاتې دي په دې اړه بشپړ حال لورنزیب څخوري
د پاکستان کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی د دې خبرې نه هیڅ خبر نه دی چې پاکستان حکومت لا قانون ګرځول شوی تیری کې طالبان سره سم مذاکرات پیل کړی دي وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو ځینې ډلو سره په رابطه کې دی او مذاکرات یې روان دي اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی جنگ پر ځای مفاهمت باندې دوی یقین ساتي خو دینه خبر نه دی یعنی پاکستان حکومت د تحریک طالبان ځینې ډلو سره مذاکرات پیل کړی دي شیخ رشید ویلی دي مذاکرات به هغه سره کیږي څوک چې وسله وړومبه لړکړي او وړومبه د پاکستان دستور ومني شیخ رشید د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان سره د مذاکراتو نه داسې حل به خبري څرګند کړي دا چې سره ځوان دي د پاکستان وزیر اعظم د ترکیه مطبوعاتي ادارې ٹی آر ٹی سره یو مرکه کې ویلی وو چې ځینې طالبان ډلو سره پاکستان حکومت مذاکرات پیل کړی دي وزیر اعظم عمران خان ویناوه د طالبانو ځینې ډلې غواړي چې مذاکرات وکړي او د مذاکراتو عمل کې افغان طالبانو لخوا هم مرسته روانه ده په 15 اگست په افغانستان د طالبانو قبضه سمدستي پس مهم حکومتي وزیرانو لخوا دغه بیانونه مخې ته راغلي وو کچرې پاکستانی طالبان ځان تسلیم کړي نو پاکستان حکومت ورته معافي ورکولو ته تیار دی اوس وزیر اعظم عمران خان هم د دې تصدیق وکړو چې ځینې ډلو سره مذاکرات روان دي آیا دا مذاکرات یا بیا پاکستانی طالبانو ته معافي ورکول به د پاکستان په څه ګټه وي د دې تپوس په ځواب خبریال رفت الله اورگزی وایي دا خبر خو ښکارا د پاکستانی طالبانو تنظیم جوړولو کې عالمی ترخګر تنظیم القاعده او افغان طالبانو مرسته شامل وي او هم د پاکستان حکومت د تحریک طالبان لا قانون ګرځولې وو ځکه چې پاکستان کې شوه د ترخګر یو شمیر په خو ځمواري یې قبول کړی و رفت الله ورغزی وای
د مفتی نور ولی چې د ټي پی کم مشر دی هغه چې کوم د اخرې کتاب نکله د انقلاب مسعود هغه کې هغه بالکل کلیئرلی دا چیزونه ډیفاین کړی دي. دا هغه کړی دی پورا کلیئر، مطلب یو بیک گراؤنڈ ور کړی دی چې څنګه مطلب افغان طالبان چې دی هغه پیدا شو او دا چا مطلب هیلپ ور سره چا تاسو دا هو مدد ور سره. نو هغه کتاب کې دا هغه صفحه لیکلی دي چې بھائی دا ٹی ٹی پی چې دی دا افغان طالبانو اور القاعدہ جوڑ کر ایک تنظیم دے اور القاعدہ جس بھی چیز آگو لکڑی گلوبل ایجنڈا دے تھوڑے دنیا کی اگر چکم دکھیں داغ لکڑا تیزش پک چکم فرینچائز بھی دا داغن علاوہ زمین بدل کے کم برصغیر مطلب دو تنظیم در جوڑ کر افغانستان کے دا شان جی کی چدا یورپ کے دے افریقہ کے دے ہن دا کم تنظیم جڑی اور سرا زان سرا اور کوٹی تنظیموں نے چلے گا شامل ہے هغه دا مطلب طریقہ دی چې هغه هغه ورکوټی تنظیمونه هغه په فرنٹ لائن باندې ساتي او بیک نه دا چې دی سپورٹ کوي. نو دغه شان ٹی ٹی پی چې دی دلته مطلب په دې ریجن کې چې دی د القاعده او د افغان طالبانو یو لکه نظر لاندې او دا هو هر لحاظ سره مطلب دا یو سپورٹڈ تنظیم دی او دا کلیئر خبره ده چې دا ټول یو دی او دغه طالبان چې دی کله چې افغان طالبان هلته په امریکې چې کله حمله وکړه په افغانستان کې نو دا ټول چې دی راغلي و زموږ دلته لکه د قبایلي سیمو کې په هغه وخت کې تاسو ته معلومه وي چې دلته القاعده او د افغان طالبانو مرکزونه بیا دلته فشنونه لاند شي نو دا ټول خلک چې دا زموږ د پاکستاني طالبانو د جی ٹی پی چې کوم خلک دي دو سره مطلب دا په ناګزین او دا مفتي نورولي چې په خپل کتاب کې هم ویلي دي.
وړاندې سو وری پاکستان دغه خبره کړې ده تر هغه غره پر ضد پاکستان د ټولو نزاد قرباني ورکړې دي او د اتیا زره نزاد خلک دلته د تر هغه غره په هوکې وژل شوی دي. سیډونکو وای کچره حکومت تیری کې طالبان پاکستان چې زیاتره د تر هغه غره په خوځموار دي معافي ورکوي نو بیا به خپل دې دریز نه به هم پشا کیږي چې د تر هغه غره پر ضد تر ټولو زیات قرباني ورکړې دي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړی.
سلګونو افغانان د شوروي چاشنبي پوره زورو سلاح په کابل کې د پاسپورت دفتر ته ورغلل چې طالبان یو ورځ مخکې وویل دوی بیرته د پاسپورتونو ورکول پیلوي خو طالبان ویلي دغه بهیر به د شنبي خالي پوره سپیل شي. په افغانستان کې د خراب اقتصادي حالاتو له امله هر ورځ په زورګونو افغانان په دې هڅه کې دي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه یو راپور له سمینا احسان څخه اوري.
د طالبانو واک سنبالولو پس ډیر افغانان په دې انتظار دي چې خپل پاسپورت ترلاسه کړي او نورو ملکونو ته لاړ شي. پدوی کې استکون کې او هغه خلک هم دي چې علاج لپاره بهر ملکونو ته تلل غواړي.
دا خلک زیاتره مریضان دي، استکون کې دي او یا پاسپورت نیوي کول غواړي. موږ د 15 اگست نه په انتظار یو. موږ پیسې ورکړي او دوه میاشتې نه په انتظار یو. تاسو حالات لیدای شئ. موږ په تمه یو چې نن به دفتر خلاص شي خو دلته هیڅ نظم نشته او نه راته څوک دا وایي چې کله به زموږ پاسپورت راکړي.
د پاسپورت د دفتر ابوري مشر عالم ګل حقانی ویلي هر ورځ به تاسو زونه شپږ غوړو پورې پاسپورتونه جاری کول شي.
راسم په نزدې کې ودرګل چې هر څه مشکل وکاسان سره تر غواړم دغه دې سره په جمع جوړای په والله لازم چې د دوه کسان ووز গ্রেফতার کړل نه خدای په خاطر باندې خدای په خاطر باندې کسان راغوختي هر رقم ته ترتیب مې دته نیولای.
دفتر نه بهر ولاړ هر څو پاړي چې د نور داخل شي
ای جامدل په خاطر গ্রেফতার پاسپورت
زه دلته پاسپورت لپاره راغلی یم خو دلته ډیره مسلې دي. هیڅوک نشته چې موږ ته لار وخایي د پښتون ځواب نه راکړي.
طالب چارواکو پروند نه یې اسې شنبه پر ورځ ویلی وو د خالی پورز یعنی د 9 اکتوبر نه بعد پاسپورتونو جاری کولو کار شروع کړي. دغه عمل پس د هغې ورځې په ځای ولاړ دی چې د افغانستان حکومت ختم شو او طالبانو د ملک کنټرول ترلاسه کړو.
دلته حالات ډیر ګډوډ دي. کار روزګار هیڅ نشته. په افغانستان کې ژوند ډیر ګران دی.
بلخوا هم د دې حالاتو د لاسه په زرګونو افغانان هر ورځ د زرنج د علاقې نه په قاچاق یا په غیر قانوني طریقه د ملک نه د وتو کوشش کوي. زرنج په نیمروز صوبه کې دی او ورته د سمګلینګ یا د قاچاق سرخار ویل کیږي.
د شورو پورس رائټرز خبری ادارې په خار کې د ځینی هغه خلکو سره خبري کړي چې په غیر قانوني طریقه د ملک نه وتل غواړي.
د حکومت سمبالولو وروسته اسلامي امارت په مسلو باندې هیڅ نه دی ویلې، نو ځکه زه به هر تل غواړم چې خپل ځان او خپل کورنۍ وساتم.
دلته کې په سونو کورنۍ د خزو او ماشومانو سره په هوټلونو او رستورانونو کې په انتظار ناشتي چې کله به یو ایجنټ د پولي بلخوا واړی. د طالبانو په واکه راتلو پس په افغانستان کې ولګا او غریبي د قابو نه بهر شوې. هلته د وړاندې نه سوکړې او د کووید د لاسه د خلکو ژوند اسان نه وو.
د بیکاریت هم چې په خاطر ایران روانه
د بیروزګاری په سبب کله زله هم ناکام شم، خو بیا به هم ز ایران ته زم. د طالبانو راتلو نه پس بیروزګاری ډیره زیاته شوه. دوی هیڅ نه دی ویلي چې څه قسمه حکومت جوړول غواړي. دوی به د خلکو نه پیسې واخلي او خلک په دولګي ښکار وي.
د یو ان د کډوالو های کمشنر فیلیپو ګرانډي تر مخه په نږدې موده کې لکتلګه 15 لک افغانان به کور شوې دي، او دا شمیره به نور هم زیات شي که د صحت، تعلیم او معاشي مسلې قابو نه کړی شي. د یو ان د ډیټا تر مخه په دې کې نیم نه زیات ماشومان دي. طالبانو په خلکو غږ کړی دی چې خپل کورونه او مل تین نه پریږدي. هغه دا هم وای چې هر قسمه بارني امداد ته هرکلی وای، خو د طالبانو د کنټرول نه پس افغانستان ته زیاتره امداد ورکونکو خپل امدادونه تړلې دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د واکمن بلوچستان عوامي ګوند غړو د احتجاج په توګه خپل استعفا ویلګلی او لاغه څخه د استعفا غوښتنه کړې. دوی ویلي ک وزیر اعلی استعفا ورنکړي نو هغه به د هغه پر ضد د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د باورۍ تحریک چلوي. په دې اړه نور حال د حفیظ شیرانی پر ریپورت کې وایي.
د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خپل ملګرو د هغه پر ضد د بے باورۍ د تحریک دراوړلو اعلان وکړ. د بلوچستان حکومتي خفه ډلې د بلوچستان له وزیر اعلی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي او نور د بلوچستان د اعلی وزیر پر څوکۍ د پاتې کېدو وخت نه لري. د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي په نامه د ګوند مشر میر اسد بلوچ په دې اړه د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې لرسنۍ سره په خبرو کې وویل د بلوچستان و وزیر اعلی ته یې د دوه ورځو وخت ورکړی وو چې هغه د اعلی وزیر له څوکۍ څخه استعفا ورکړي. خود اسد بلوچ په خبره جام کمال په ورکړی وخت کې استعفا ورنکړه، ځکه اوس دوی د نتیجې ته رسیدلې چې د وزیر اعلی جام کمال په خلاف به دوی ورځې پس تحریک عدم اعتماد یا د بے باورۍ تحریک راوړي. اسد بلوچ وویل د بے باورۍ د تحریک د کامیاب کولو لپاره له دوی سره عددي اکثریت موجود دی. د بلوچستان عوامي پارټي تر لږ زیات غړو د چهارشنبه پښپا نا وخت د بلوچستان و گورنر سید ظهور آغا ته خپل استعفا وړاندې کړی. د کوټا وایس په نامه ورځپاڼې مدیر سید علي شاه وایي چې اوس د جام کمال لپاره پر خپل چوکۍ پاتې کېدل ګران اسوه.
نور دغه بلوچستان کې کوم سیاسي تبديلیاني دي اگر اتلای شي او به د دې سره مهمه خبره ده د عوامي نشر پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او د دې سره سم جمهوري وطن پارټي دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي چې حکمران جماعت دي د دې اتحادان دي او د دې سره سم پاکستان تحریک انصاف نو کچيري د دې ناراض ارکانو په تعداد کې اضافه و سي زیات شي نو زما په فکر سره د جام کمال خان لپاره به دا ډیره مشکل وي چې هغه بیا وزیر اعلی بلوچستان پاتې شي.
د جام کمال د ګوند وزیرانو او د یالتی اسمبلی خپه غړو تورونه پوری کړي چې جام کمال د دوی غشتنی نه پوره کوي و دوی ته فندونه نه ور کوي او د ټول ایالت پښتونځو کې د کموالی پر ځای زیاتوالی راغلی دی، ځکه دوی نور له هغه سره ملګرتیا وکول ته تیار نه دي. خو وزیر اعلی جام کمال څو ورځې وړاندې ویلی وو چې دای نه غواړي د استعفا او سیاست ته مخه کړي. ناراض غړي د دوی رونه دي له دوی سره د خبرو اترو لاري د دوی د تحفظاتو د لری کولو هڅه کوي. هغه دا هم ویلی چې د حکومت یوازینی حکومت دی چې غړي یې یوازې نه دی پریښي. پارلماني کمیټیانې جوړې کړي او د سوبې لپاره کار کړی دی. د حکومتي خفه غړو په ځواب کې د بلوچستان حکومت ایالتي ترجمان لیاقت شاوانی پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې جام کمال ته عددي اکثریت حاصل دی، هغه به استعفا نه ورکوي. وای د خفه ملګرو د خوشاله کولو هڅې روانې دي او د هغوی غوښتنې به ومنل سي. د بلوچستان پر اوسني سیاسي حالاتو باندې د جی این این ټی وی د کوټې مشر رشید بلوچ وای د حکومتي 14 غړو لخوا د بې اعتمادۍ تحریک راول کیږي او د اپوزیشن ګوندونو 22 غړي به ملاتړ کوي او دا به کامیاب تحریک وي. یاد دی چې د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال پر ضد په ایالت کې سیاسي حالت لاغه پس خراب سو چې تیر میاس د اپوزیشن ګوندونو شپاره سو غړو د وزیر اعلی بلوچستان د استعفا غوښتنه وکړه او د بلوچستان و گورنر ته د عدم اعتماد تحریک د اجلاس د راغشتلو لپاره درخواست کړی وو، خو هغه وخت د هغوی پر درخواست عمل ونه سو او دا ویل کېده چې په دې درخواست کې ځینې قانوني نیمګړتیاوي دي. څېړونکو په دې باور دي چې د جام کمال لري کېدل به شاید د ملک پر نور سیاسي تصویر هم پر روان وخت کې ضرور اثر وکړي. لری حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
ترنو اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای خپلو نږدو اتحادیانو استرالیا او برتانیې سره په شریکه یو درې فریق دفاعي ګوند جوړ کړی دی چې نوم ورلا آکس ورکړې شوی دی. په دې باب له صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا، استرالیا او برتانیا د ډېری مدین خپلو کې د یو بل ډېر وفادار او ادباري ملګري را روان دي او نن ورځ موږ د تیرو ټولو وختونو په نسبت زیات یو بل ته رانږدې یو. صدر بایدن وایي چې موږ درې واړه خپلو کې د ملګرتیا د نور زیاتولو په لوري یو بل تاریخي قدم پورته کوو، ځکه چې موږ ټول د ډېری مدینه هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا د ضرورت اهمیت تسلیمو، ولی چې په موږ کې د هر یو ملک او بهشکه چې د ټولي نړۍ د امن او سلامتیا دارمدار پدې دی چې هند بحر الکاهل سیمه دې آزاد او پرانستی وي او پر اترونکو کلونو کې دی دا د پوخ امن او خیرازه په لور روانه وي. صدر بایدن زیاته کا چې آکس اتحاد د موجوده او دراتلونکو خطرو د مخنیوي لپاره د اتحادونو مضبوطولو په لوري د امریکای د کوششونو یو برخه ده. دوی دا اتحاد به د امریکای موجوده اتحادیان او ملګري په یو نوي ډول خپلو کې اتړي او په خپلو کې د ملګرتیا زیاتولو زموږ صلاحیتونه د دې حقیقت د منلو پرانا کې زیاتۍ چې زموږ د بحر الکاهل او د بحر اوقیانوس د ملګرو او د اتحادیانو په مفاداتو کې هیڅ سیمه ایز اختلاف نشته. صدر بایدن دا وضاحت هم وکړو چې نوی اتحاد آکس به دا خبره یقیني کوي چې د اتحاد هر غړی ملک د انتهایی جدیدو صلاحیتونو خاوند وي او په توندای سره د راپورته کیدونکو خطرو د جواب کولو وسطوان لري. د زیاته کچې آکس به زمونږ د سمندري فوجونو فوجیان، زمونږ ساينسدانان او زمونږ سنتونه خپل کې یو بل ترانیز دي کی چې دا شان مونږ خپل د ټکنالوژي او عسکري صلاحیتونه نه یوازې په ځای وساتو بلکې دیلا ود ورکو، چې مثال د سایبر، د نقلي مخبرتیا، د کوانټم ټکنالوژي او د سمندرونو لاندې دنیا سره ورکولې کې دي شي. د آکس د اتحاد لاندې یو اهم منصوبه استرالیا لپاره ایټمی طاقت د چلیدونکو آبدوزو خپل سمندري فوج د اخستو لپاره یو تسلی بخش لار چار رايستل دي. صدر بایدن دلته په دې خبره زور ورکو چې مونږ ټول به د دې کار لپاره داسې کوششونه کوو چې هغونه به په عالمی سطح د ایټمی وسلو د نخورېدو په باب له کېدونکو کوششونو کې زمونږ د ډېری مدینه د روان قیادت څرګندونه کیږي. مونږ به دا کار د تصدیق او د پلاتونو د ټاکلي معیار مطابق کو او په دې کې به د ایټمی توانایي په باب له بین الاقوامي ادارې سره پوره سلا مشورې کو. استرالیا، امریکې او برتانیې نورو اتحادیانو سره په شریکه د اویو کالونه د زیاتې مودې راشي د شریکو اقدارو د تحفظ او د امن او سوکالۍ د ودې لپاره کار کړی دی. د آکس په نوم د دریو وړو ملکونو د اتحاد قیام هند بحر الکاهل سیمه کې د ذکر شوو مقصدونو د حاصلولو په لوري یو ډیر اهم ګام دی.
خبری خبرونه هم دومره وه اوس مو پام راګرځو د بي بي سي رنې څنګه